ورځ لس بجې شوې. السلام علیکم، خبرونه واوري. طالبان وایي افغانستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د پخواني رئیس عبدالله عبدالله په ستنېدو خوښ دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې د ښاغلي عبدالله له هغو څرګندونو هم هرکلی وکړ چې پرون یې د کابل په هوایي ډګر کې وویل، اوسنی سرپرست حکومت باید زمینه برابره کړي چې ټول افغانان د عدالت تر سیوري لاندې په ارامۍ خپل وطن کې ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب کوم خبرې څه کړي دي؟ صاحب افغانستان د ټولو کور ده او دلته باید هر څوک هڅه وکړي د هېواد د کور جوړېدو لپاره تلاش وسي او لارې چارې برابرې سي. دا خبره بیخي په جای ده او موږ راتګ ته خوښ.
طالبان داسې مهال کابل ته د عبدالله عبدالله د ستنېدو هرکلی کوي چې وړاندې راپورونه خپاره شوي چې مخکې له افغانستانه د هغه او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وتو بندیز لګولی وو. نن یکشنبه له افغانستانه د حج فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړۍ ډله سعودي عربستان ته ولاړه. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي لومړۍ ډله افغانان د کابل له هوایي ډګره د سعودي عربستان پر لور ولاړل. که څه هم سږکال د حج پروسه کې د لوړ لګښت له امله نیوکې زیاتې دي، خو بیا هم له افغانستانه دیار لزره 1502 کسان د فرضي حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. اریانا افغان هوایی شرکت به ډیر ژر هند، چین او کویت ته خپل الوتنی بیا پیل کړي. دا خبره د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکو په طالبانو پورې تړلې د افغانستان ملي ټلویزیون ته کړي. د چارواکو په خبره چین ته د اریانا هوایی شرکت لومړی بیا ځلي الوتنه بعد جون په شلمه وشي او له هغه وروسته به د عادي مهالویش له مخې نورمال الوتنې پیل شي. چارواکي وایي له هند او کویت سره هم خبرې روانې دي او ژر به دا شرکت د دوو هیوادونو ته هم بیا ځلي الوتنې پیل کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه زیمبابوې سره دویمه شل اوریزه سیالي کوي. نننۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیلېږي. افغانستان پرون شل اوره لوبه کې له دې هیواده یوه سیالي وګټله. پرنۍ لوبه زیمبابوې پیل کړ چې د اتو لوبغاړو پاوټ کېدو یې افغانستان ته د 160 منډو هدف وټاکه. افغانستان وکړای شول ورکړل شوی هدف د څلورو لوبغاړو پاوټ کېدو پوره کړي. افغانستان له زیمبابوې څخه تیرې درې واړه 50 اوریزه سیالۍ هم ګټلې وې. د دې سات د خبرونې ډیره برخه د موسیقي ځانګړي پروګرام ته جلا شوې، خو په پایل کې څو مهم راپورونه واوري. که څه هم طالبان په افغانستان کې د خپلې کومې مخالفې ډلې حضور نه مني، خو پرونی په تخار کې داعش ډلې د اتو غړو د وژل کېدو ادعا وکړه. طالب ځواکونو پرون د داعش وسوالو پر ضد په دې ولایت کې عملیات وکړل او جګړې د څو ساعتونو لپاره روانه وه. د دې جګړې له امله د تخار بدخشان ترمنځ لاره هم تړل شوې وه.
د تخار ولایت په مرکز تالوخان کې دغه جګړه پرون ماپښین شوې چې طالبان یې په نتیجه کې د داعش ډلې د اتو غړو د وژل کېدو ادعا کوي، خو خپل لوري ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. طالبان وایي عملیات د دوی استخباراتو د تخار د مرکز تالوخان په څلورمه حوزه کې د داعش ډلې پر یوه مرکز کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي د بهرنیو فتنهګرو د تمویل، تجهیز او روزنې پر مرکز د د پټکو عملیات سوي چې په نتیجه کې د مجاهد په خبره د خوارجو د مهم قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته کسان وژل سوي دي. د تخار ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس انصار الله انصاری بیا وژل سوي کسان د داعش ډلې غړي بولي.
جمعي از ګروي فتنه‌انګیز او شبګرا
موصف د داعش په نوم د فتنه‌ګری او بلواګری ډلې غړي غشتل چې د خلکو امن ګډوډ کړي. د نیکه مرغه د کشفی او امنیتي ځواکونو لخوا پر ساحه عملیات وسول چې په نتیجه کې اته کسان ووژل شول او درې تنه اسیران شول.
تر دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې دا جګړه په خپل د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ شوی او په نتیجه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. ځایي خبریالان وایي د دې جګړې له کبله چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ، د څه وخت لپاره د تخار بدخشان لویه لار تړلې وه. که څه هم طالبانو په ور ویلي چې دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د ځان په وړاندې هر ډول تحرکات ځپلي، خو په تخار کې پر دغسې مرکز د طالبانو عملیات آیا دا نه ثابتوي چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو په وړاندې ځینې وسلوال تحرکات شته؟ د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی په وړاندې هیڅ ډول مقاومت نشته.
زموږ په وړاندې کوم لوی مقاومت نشته، نه کوم لوی جبهه شته، حتی فزیکي حضور د دښمن لا نشته. نامري شکل ځینې کړي چې داعش ته منسوبې دي کله کله یو نیم مزاحمت پیښي او یا داسې خلک سره مفسدینو او د باغیانو یوه ډله وي چیرې چیرې کړي کوچنی مزاحمت پیښي. دا په هر هیواد کې وي. د موږ کومه ویره او ترهه نه لرو، نه کوم تشویش لرو.
که څه هم د طالبانو ویاند وایي د وسلوال مقاومت او مزاحمت په اړه تشویش نه لري، خو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې د وسلوالي مبارزې راپورونه هم ورکول سوي او ځینې ډلې له دې جملې د مقاومت جبهه د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک او نورې ډلې وخت نا وخت د طالبانو په وړاندې د خپلو عملیاتو او غلچکیو بریدونو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وایي افغانان دا مهال د نړۍ په سطحه له ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. د سازمان ویلي دوی به بیا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه په افغانستان کې هم خلک د وزګارتیا، بېوزلۍ، لوږی او اقتصادي ستونزو له پراخېدو شکایت لري.
لطیفه د کندهار اوسیدونکې ده. دا وای شل کاله د قابلیتګۍ په برخه کې کار کړی، خو اوس چې هر روغتیایي مرکز ته د کار لپاره ځي څو کار نه ورکوي.
بچیان لرو، اولادونه رافسېدي، مشکلات مو دی دي، موږ ته په هیڅ ځای کې کار نه کوي. هیله کوم چې موږ د دې لاسه د امارات حکومت ورسوي چې په دې اړه یو غور او همکاري زموږ سره وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ملګرو ملتو د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه په وار وار خبرداری ورکړی دی. خلک وایي حتی په هغو ولایتونو کې هم غلې ګرانې شوي چې هر کال پکې په زیاته پیمانه کرل کیږي. د هلمند اوسیدونکي فیصل آزادی رادیو ته وویل له هلمند پاکستان ته په قاچاقي ډول غنم وړل کیږي چې په دې ولایت کې د غنمو بیه خورا ګرانه کړې ده.
په هلمند کې خو نوم غنم ډیر کړی کیږي، خو په دغه هلمند کې غنم دوه نه وسپلن ګران دي، په 1500 1500 چې هغه د غنمو مرکز دی او دلته لا دوه ګران دي. نو په کابل او هرات په غلیرو منطقو کې به چې غنم دوه اصلات نه ورکی او دلته دوه نه کړی کیږي، نو هلته بیا سالي خوار او غریب خلک دي د ماښام 100 روپۍ دی پیدا نه لري، نو هغه پر غنم ورکی که پر غړو پر بچو.
په افغانستان کې تقریبا د هرې اونۍ په تیریدو سره د غنمو ترڅنګ د نورو لومړنیو ضروري موادو بیې په جګېدو دي. د نړیوالو مرستو بندېدلو، د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پېژندل کېدو له کبله له افغانستان سره د اقتصادي راکړې ورکړې کمېدو، د اوکراین د جګړې وروسته د نړۍ په مارکیټونو کې د غذایي او نورو موادو د بیو لوړېدو پر افغانستان هم اغېز کړی دی. په همدې حال کې ملګرو ملتو ویلي افغانان دا مهال په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی به د افغانانو مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو ادارو لخوا له اړو کسانو سره بشري مرستې روانې دي، خو ځینو کسانو شکایت کړی چې دا مرستې هم په ځینو مواردو کې اړو کسانو ته نه رسیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
په ولایتونو کې د خوځو چارو ریاستونه د خوځو لپاره د تخنیکی زده کړو په ادارو بدل شوې دي. یو لدی ولایتونو چې دا چاره پکې شوې د فراده د دې ولایت د خوځو چارو ریاست مخکنی چارواکي وایي د دې موضوع په اړه د طالبانو یو مکتوب ورسېدلی. دوی زیاتوي تر اوسه په دې چوکاټ کې لا کار نه دی پیل کړی، خو د خوځو د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو شمېر مؤسساتو سره له کوره همکاري کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د فراد خزو چارو ریاست وای د طالبانو له حکومت داس یو مکتوب رسیدلی چې په کلیکل شوې د ریاست د خزو لپاره د تخنیکی زده کړو په مرکز بدل شوې دی. د دې ولایت د خزو چارو ریاست مخکنی سرپرست مرزیه نورزی وای طالبانو د 1401 کال لومړی او د موضوع تصویب کړی دی. اغلی نورزی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د خزو د تخنیکی زده کړو د ادارې لپاره د یو کال بودیجه هم ورستولې ده. د میرمن نورزی په خبره د دې ادارې تشکیلات تر اوسه د خزو چارو د ریاست د پخوا په شان دي. خو د دې ریاست یو شمېر نارینه کارکوونکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوي او یو شمېر نور د خپل برخلیک پاړه د طالبانو امر ته پته مدي. په ورته وخت کې د سرپل د خوځو چارو ریاست پخوانی رئیس وای تر اوسه داسې کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو نبیلا حبیبي ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ریاست د خوځو د تخنیکی زده کړو په مرکز بدل شوی دی.
نه خیر نه تابال کدام دستور از طرف تروسه د اسلامي امارات لخوا زموږ ادارې ته کوم امر نه دی سوای چې موږ خپل فعالیت وکړو. دفتر هم نه لرو. د ښځو د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ لپاره له کوره فعالیت کوو. مؤسسو سره په اړیکه کې یو. هغه مؤسسې چې کار کوي له ښځو سره له کوره په اړیکه کې دي چې کار وکړي.
هغې زیاته کړه د دې ریاست ډیر کارکوونکي په کور ناست دي او خپل معاشونه اخلي. د میرمن حبیبی په خبره د دې ریاست دوه تنه نارینه کارکوونکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوي دي. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد نظر واخلو، خو هغه ځواب رانه کړ. په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونو د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه، خو طالبان د خپلې واکمنۍ له پیل وروسته دا وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړ. د دې ترخوا طالبانو هغه ادارې چې د ښځو د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه له منځه یوړلې. تازه د طالبانو حکومت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم له منځه یوړ چې دا پرېکړه یې په کور دننه او له هېواده د باندې له پراخ منفي غبرګونونو سره مخ شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو د حقونو په نقص تورن کړي او ترې غوښتي دي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو د پیدا کولو لپاره باید د ښځو حقونو ته احترام وکړي. طالبانو هم ویلي چې په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي، خو لا یې په دې اړه پورته شویو ګامونو په کور دننه د نړیوالو قناعت نه دی خپل کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د فوټبال ټیم د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې پرون د هند پر وړاندې ماتې وخوړه او په دې سره یې د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د اسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره پرون شنبه د هند پر وړاندې مسابقه وکړه چې لوبه 2-1 په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د هند په کلکته کې د دې لوبې تر بایلل وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه شکست به سبب تلخ
لبد مرغه د هند په وړاندې ماتې ډیره ترخوه. دغه ماتې ته په پام سره افغانستان د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. د دوی پر لپسې ماتې د دې سبب شو چې په خپل ګروپ کې د دوم نمبر د ګټلو چانس له لاسه ورکړو. دا له مقدماتي پړاو څخه د افغانستان د ټیم د لیر کېدو معنا لري. زموږ د فوټبال ټیم ته تر خو ورځ و که څه هم د لوبې په دوم نیمایي کې زموږ ټیم شلوبه وکړه، خو له بده مرغه ماتې سولو.
افغانستان په خپل ګروپ کې د هند ترڅنګ د هانګ کانګ او کمبودیا له ټیمونو سره یو ځای دی. افغانستان په خپل لومړی مقدماتي مسابقه کې له هانګ کانګ سره تیره چهارشنبه مخامخ شو چې هلته یې هم خپل لوبه یو د دوه په وړاندې بایللې وه. د افغانستان د فوټبال ټیم که څه هم د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ، خو بیا هم را روانه سه شنبه د کمبودیا په وړاندې لوبېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف د دې مسابقې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هانګ کانګ او هند ټیمونه اوس په خپل ګروپ کې د لومړي او دویم مقام ګټلو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته د اسیا د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته ځانګړی امتیاز ورکړ چې وتوانی د اسیا د ملتونو جام په مسابقو کې لوبه وکړي، خو ګټونکی نه شو.
او د اوکراین جمهور رئیس وایي که د روسیې د کلابندۍ له امله اوکراین ونشي کړای خپل کرنیز محصولات صادر کړي، نړۍ بل له سختې قحطۍ سره مخامخ شي. هخوا د اروپایي کمیسیون مشر د اوکراین پلازمېنې کیف ته د سفر پر مهال ویلي چې اروپایي ټولنه احتمالا روانه اونۍ په دې ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د دوی په غوښتنې غور وکړي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي هېواد یې له متمدنې نړۍ سره خبرو ته چمتو دی چې په دې فرصت کې د کښتیو په وسیله د غلادانو د انتقال لپاره یو خوندي سمندري دهلیز پرانستل سي. زیلینسکی پرون شنبه د اوکراین له پلازمېنې کیف د سنگاپور یوې غونډې ته په یوه ویډیویي وینا کې وویل
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو چې د نړۍ په بازارونو کې سخت اړتیا هم ورته لیدل کیږي، نړۍ به له قحطۍ او د غذایي موادو له سخت کموالي سره مخامخ سي. په ځانګړي ډول په آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د غذایي موادو کموالي د سیاسي کړکیچ سبب کیږي چې د ډیرو دولتونو او سیاستوالو د نسکورېدو سبب کیږي. دا د روسیې اقدامات چې د نړۍ په بازارونو کې د اساسي موادو کموالي رامنځته کړي.
د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل او د اوکراین د میلیونونو ټنو په اندازه د غلجاتو تر کلابندۍ وروسته د نړۍ په بازارونو کې د غذایي موادو بیې خورا لوړې سوې چې د نړیوال غذایي بحران په اړه یې اندېښنې ولاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې په دې ټولنه کې دي د اوکراین غړیتوب ته لنډه لار پیشنهاد کړي چې دا به د زیلینسکی په خبره د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې یو قوي ځواب وي. د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان در لین د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ولسمشر زیلینسکی ته وویل د اروپایي ټولنې اجرایه چارواکي احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې چې 28 غړي لري د اوکراین د غړیتوب په اړه نظر ورکولو ته چمتو وي. په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د نظر ورکول به د یوې اوږدې پروسې پیل وي چې په بالقوه ډول به په دې ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب سبب سي. بلومبرګ خپرونې د ځینو چارواکو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل سوي راپور ورکړی چې د ډنمارک او هالند له مخالفت سره سره په پام کې د اروپایي کمیسیون په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د کاندیداتوري د حالت ملاتړ وکړي.
د خبرونه پاتې برخه د موسیقي لپاره جلا شوی پروګرام ته ځانګړی شوی خبر ولرئ.
د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سم.
ترجمة نانسي قنقر.
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزی ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی
تاندی تانگی دا زوانان لپاره دا ازادی راډیو زنگری خبرونه هر اونی دا دوشنبه او شنبه پا ورزو دا مازیگر لچلور بجو و پینزه چلویخ دقیقو تر پینزو بجو پوری آوری دلشی
در چختلم در تمیوان کتلوام بخا خطلم در تمیوان کتلوام بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوام بخا کا غږ دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخا
سنو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
Thank you.
لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
شمل غرونو سے سارا شم له وختونو
لګندوسترګو نمېوال وتل خوبونه لګندوسترګو نمېوال وتل خوبونه هي جنم ستا 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 په محبت کې یو یو مې مینم لغو سین ارمانونه غمو پسر غمونا زکر میرا غلل غمو پسر غمونا ہائے جنم ستا 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 پا محبت کے
یو یو ممرنن لغو سین ارمانونا یو یو ممرنن لغو سین ارمانونا ہائے جانانا ستا
ملند دیدن واړم خیراتونه لکه ملند دیدن واړم خیراتونه هي جنم ستا 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 په محبت کې یو یو ممرنن لغو سین ارمانونه
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
نظر پا دے بشر کا بے نظر پا دے بشر کا جڑ دے رانا ہول دے ماں ہمیا بٹکڑا دا پل جگر کا جڑ دے رانا ہول دے او جڑ دے رانا ہول دے تارا نا ہول دے جڑ دے رانا ہول دے نظر پا بے بشر کا سڑ دے رانا اول دے ماں ہوں یا وٹکڑا دا پل سگر کا سڑ دے رانا اول دے ماں کل پما جگر کا سڑ
دې رانا اول دې سلپیرانا اول دې تارانا اول دې سلپیرانا اول دې اون تارانا اول دې لګ دې خوا دې نظر پا دې بشر کا سلپیرانا اول دې خوستایم زماستر نا بهر کا زړه دې رانا اول دې او زړه دې رانا اول دې تارانا اول دې زړه دې رانا اول دې هم تارانا اول دې لګ دې خوا دې نظر پا دې بشر کا
سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
داجبین شیخ خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے مطل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے مطل جنتا کابل کھلے دے داسی چی مست مست پچو للار یما داجبین شیخ خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے مست مست پٹو للار یما داجبین شیخ خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے
کر دی اخی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو گلو وشت لے دے یو بل پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما داجوی نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے مست زندگی لری دال کا گلاب چ تازگی لری ماپ پلو گنو لمب بلے دے ماپ پلو گنو لمب بلے دے داس چ مست مست پٹو للار یما داج بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے
هغه شیبه چې د چا ښېګڼ مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41 01
ساعت یا